قبل كده سهر لاس بجيز وي السلام عليكم دا زادي راديو درنو اوريدونکو د دې یو ساته پښتو خبرونه ډیره برخه د موسیقي مینوالته ځنګل سوي ده د سندرو میلمانه پروګرام لرو خو په سر کې و لند خبري برخه هم اوریدلی سي په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونه اوري چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ پاره کړی دي د هر څو وروسته راځي خو لمړی زه فریبا ظاهر تر دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې نن د جولای دیرشم خپور شوی راغلی چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 پر وړاندې ماته ورکړې او د پاکستان د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 18 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې نن د جولای دیرشم خپور شوی راغلی چې د روان 2019 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1300 ملکي وګړي وژل شوي دي او 2468 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د 2019 کال په دوهمه روبه کې د لومړنۍ روبې په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړوالی شي. دغه اعلامیه د ملکي تلفاتو 52% طالبانو او نورو توندلارو ډلو ته منسوبوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما په اعلامیه کې یو ځل بیا د جګړې پر شکلو خواوو ژغ سوی چې ملکي تلفات ودروي. دا شمېرې داسې مال ورکړل سوي چې واشنګټن تر سپتمبر میاشتې پورې یعنې د افغانستان تر ولسمشري انتخاباتو دمخه له وسلوالو طالبانو سره د سولې تفاهم د ترلاسه کېدو تمه شي. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دوغو عسکرو د وژل کېدو تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د خبر له مخې پر دوغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول سوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستان د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars.
لوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د عسکرو کمښت غواړي. دا به یوازې موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی. په دې پوسی چې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت کې له اروپای او پات نړۍ بیلابیل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوو چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا د مهال په افغانستان کې څوار لزر سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوختي. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره سوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي ذکریا حسیني ووهه. نن به افغانستان د ازبکستان د لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مدیر جوبایر لالي د ازبکستان پر وړاندې د نننۍ لوبې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وی نن د ازبکستان له پیاوړي ټیم سره حساسه لوبه لرو چې انشاءالله د ایران د ټیم سره د پرونی لوبې نتیجه به واخلو. تمه همدا ده چې هلکان بیا هم شاهکار وکړي او وکولی سو د لوبې ګټونکي اوس او د جدول سر ته بیا راوګرځو. افغانستان اوس مهال په 2 امتیازونو سره تر کوربه تاجکستان ورسته د جدول په دوهم ردیف کې دی. د افغانستان د فوټبال د شپږس کلونو د غلوبډلې تر دې وړاندې ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپل لوبه 2-2 مساوي کړې ده. سموږ غلازه د ریډیو وري. د پاکستان د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 18 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. نن سهار وختي د راولپنډي د موراکالو په نوم کلی کې سوي ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 پاکستاني سرتیري او 12 ملکي وګړي دي او د دوی په خبره 12 نور ملکیان په دې پیښه کې ټپیان دي. بیره ده چې شاید د مړو شمېره ډېره سي ځکه د ځینو ټپیانو وضعیت خراب شودل سوی دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل سوي خو پاکستاني چارواکي وایي د الوتکه داسې مهال لوېدلې چې په ورځني روزنیز الوتنه بوخته وه. د یمن په شمال کې د ساده شهر پرون د یو مرګونې برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په ګډون یې لشته لږه لس کسان وژل او وویشت نورې ټپیان کړل. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې تلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکیه المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یوه بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخ ته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې د ملکیانو په وژنه تورن سوی دی. او جرمنی چارواکو ویلی دوی یو بوسنیایی سړی د پاریس د 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمنی په درزدن شار کې نیول شوی و خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. د 2015 کال په نوومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټیډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلام پالو بریدونه وکړل او ټول ټالی 130 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شمل بریدګر ترې ورغلی وو د دغه 19 کلن مشکوک کس ته نیولو په لټه کې وو. د خبرونو پای زموږ غلازه د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې مې په خبرونه کې یادونه وکړه زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځنګړې شوې ده. خو تر هغه د مخه یو راپور هم اوریدلای شو. په دې راپور کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونه وورو چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ په اړه یې کړې دي. د دې راپور تفصیل صفی الله ستانک ځای راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. ورسته وار چې زه خپل هلته وم له بیلابیلو مؤسسو د ښځو له ډلو او د د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالر مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کال زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد لیوي اونۍ رئیس په کابل کې دی او وروستی وار شمبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. د ارګ د بیان لمخې دواړو لوریو د سولې د ورستیو پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وای د مذاکره کوونکو ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیلو لوري سره خبري روانه کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوی خو زینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمه پورس په خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د مهالويش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوري به وي لټول خو سره بین الافغاني خبري پیلوي. شاهین پرونش په ازادي رډيو ته یو پیغام کې ویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستي برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکنیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وی له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنۍ او دوه برخو سره بیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټولو مواردو موافقه نه وي شوی په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زه د رادیو اوریدونکو دوستانو د کابل چاپ نننې ورسپړنو د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیلابیل مقالې او تبصرې لیکل دي چې غټکې له ناجیه صفای اورو.
کابل چاپ نننې یو نګدې ټولو ورسپړنو د جمهوریت ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورسپړنې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوریت ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غنی غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغه ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي کنه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر بریت د دې خودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورسپانی په خپل سرمقالې کې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نخلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نخلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشرۍ ټاکنې هر عمر په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځنګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزي ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانی په خپل سرمقالې کې لیکلي د کاذب غوغاو پاوج کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بل خبره هغه شتمنی ده چې نوماندان د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغه مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور نه باید ډډه وشي.
او یو بهرنی مطلب مو دا دی چې په یمن کې په یو هوایي برید کې لشت لژ لاس کسان وژل شوي دي. دا چې دا برید چا کړی دی د سفیر الله ستانکسي په رپورټ کې پی وره.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې دوه ماشومانو په شمولي الکتر لګل لاس کسان وژلي. د الجمهوری په نوم د یو سیمه ایز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شوی کسانو شمیر 1400 د ټپیانو او وشتنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون ویلي چې باندې لاس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغه ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو، خونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.